السلام علیکم او د هایل اونیزي خبرونه ته ستړي مشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2023 کال شلوريزو نړیوال جام سیالیو کې په خپل ګروپ کې په لومړی مقام کې ده. ملي ټیم د شلوريزو نړیوال جام روانو سیالیو کې په سی ګروپ کې ده او وروستۍ سیالي د جون په شلمه د ویسټ انډیز سره ده. دا اونۍ د کرکټ د ملي ټیم په ودی امکاناتو ستونزو او راتلونکو غږیږو. درنو لیدونکو د یادو ټولو موردونو په اړه یا په اړه باندې د بحث لپاره موږ نن د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف صاحب او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی روزونکي دولت احمدزی صاحب ته بلنه ورکړې. تاسو دواړو درنو میلمنو ته ستړي مشوم په خیر رالی او دسې دې موقع نه به استفاده وکم چې د دې ټولو لاسته راوړنو چې د ملي ټیم تر اوسه پورې لري د هغې مبارکي هم تاسو ته او د نورو بریا په هیله به یم. اجازه راکړئ چې زه پیل په دې تود بحث باندې وکم چې تاسو هم یاده کړل ځینې مسایلو باندې ما مقدمه کې. البته دا د ډیرو نړیوالو بندیزونو او محدودیتونو او مالي امکاناتو نشتون سره سره د افغانستان ملي ټیم مثلا څنګه وکړی شو چې ښه وځلیږي او هغه مسلکي پرمختګ وکړي؟ اشرف صاحب تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن
الرحیم، السلام وړاندې کوم اشنا صاحب تاسو ته، دولت خان او د تاسو د دې آشنا رادیو لارې آشنا تریزم لارې ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. په لومړۍ ورځو کې چې 2021 د اگست میاشت خبره کوو او بیا د 2022 کال خبره وکړو، رښتیا موږ سختي ورځې تیرې کړلې، خصوصا د مالی لحاظ موږ سختي ورځې تیرې کړلې. هغه بانکي ترانزیکشنونه نه کېدلو، پیسې اکاونټونو ته نه راتلې، بعضې داسې محدودیتونه وو. ولې بیا هم ووایم چې امارات او یو ای موږ سره په داسې سختو حالاتو کې موږ سره ودرېدل چې لوبغاړو ته ویزې هم ورکړلې. هلته موږ د نورو هیوادونو ویزې هم په اسانه سره واخیستلې، تمرینات به موږ داسې په لومړۍ ورځو کې ترسره کول. او بل یو غټ خبره باید وکړم چې په هغه ورځو کې موږ سره ډېرې کمې پیسې بیا افغانستان د کرکټ بورډ په اکاونټ کې پاتې وې. موږ سره بیرته حاکم نظام اسلامي امارت بیا ډېره مرسته وکړله چې هغه کال یې موږ ته $1,00,000 شاوخوا راکړ چې هغه داخلي کرکټ هم ورباندې روان کړ، د مامورینو معاشات هم ورته ورکړ. رښتیا هم 2021 هغه لومړۍ میاشت، هغه اخرنۍ میاشت د اگست نه تر دسمبر پورې ډېرې داسې د سختي ورځې موږ تیرې کړلې. او د 2023 هغه لومړنۍ میاشتې تر شپږمې میاشتې پورې موږ ډېرې سختې دي. اوس الحمدلله هغه هر څه حل دي، هر څه خلاص شوي دي. د موږ اکاونټونو ته پیسې هم راځي، هم په دوبۍ کې چې اکاونټ لرو، هم چې په افغانستان کې لرو، هم د آی سی سي پیسې راځي، هم د اے سی سي راځي، آسیایي شورا، هم د نړیوالې شورا، هم د سپانسرونو چې موږ پیسې ترلاسه کوو هغه هم افغانستان ته راځي. الحمدلله اوس مو په هغه پیسو باندې ډېر داسې په ولایاتو کې، په لوري پرتو سیمو کې، په میدانونو باندې، په ایچ پی سی سینټر، ملي لوبډلې ته کمپونه برابرول، ابدالیانو ته سفرونه، نورو نړیوالو سره د نن اسکلونو لپاره کمپونه، تمرینات، خپلې داخلي سیالۍ هم زیات کړې دي، چې څلور ټورنمنټونه هم زیات کړې. دا ټول په همغه پیسو باندې موږ راوړل کړي.
صحیح مننه میرویس اشرف صاحب. زه راځم په تفصیلي به تاسو نور نظر اخلم، خو اوس د ستیمې هدف دا و چې لږ څه د ملي ټیم په اوسنیو بریاو باندې لږ رڼا واچو، لږې لتونه یاد کو او لیدونکي دینه ډیر خوان وړي چې په دې پوه شي. احمد صاحب، غوښتل مې ستاسو نظر هم واخلم چې دا د ملي ټیم د ښه سیالۍ کولو چې دا تیرې څو لوبې ډېرې ښه وکړلې، ستاسو په نظر اصلي انګیزه به څه کې؟ تاسو خود د ملي ټیم روزونکي پاتې شوي یاستئ، په خپله لوبغاړي یاستئ چې باید اول مم ویلې وي تاسو او میرویس اشرف صاحب البته دواړه، او زمنن تاسو کپتانم په خوانی پاتې وینو، ستاسو په نظر باندې د دې پرمختګ دلیل به څه خاص؟
بسم الله الرحمن الرحیم، پلوار سره د ما سلامونه او نیکی هلی هم منی.
وعلیکم.
بالکل دغه پروسس او دغه کامیابی سیدا د منګ نو سوي لای سیدا دی وی ورځي یا دی دو ورځو لا سره ونه ده. د تر شا تر ډیر وخت پورې دا کار کیږي، د لوبغاړي څنګه روزل کی روزل سوي دی، د لوبغاړي سلو کوم ستیج دی، ستیج تر سره سوال سوي دی، د دوی د انتخاب پروسه، د دوی د روزنې پروسه. یو لوبغاړی هیڅ امکان نه لري چې په یو کال کې د دومره تغییر وکړي، یا د دو کالو کې، یا پنځو کالو کې. مکمل یو لوبغاړی کم کم از کم تر وو نه تر لسو کالو پورې دغه ځای ته د رسیدو لپاره یو پروسس ته ضرورت لري چې هغه به د دو روزنه کیږي، او د ته به روزنیز کیمپونه او سفرونه او دای بل ملي ټیم سره ساتل کیږي. او غټ توپیر سے وسط موږ په کرکټ کې تر ډیره حدا پورې راغی، هغه د موږ بهر د کوم سي لګونه کیږي او د موږ لوبغاړي په لګونو کې برخه اخلي. هلته د سي با تجربه لوبغاړو سره یو ځای پاتې کیږي، د یو ښه کوچینګ سټاف لاندې وزنه کوي او ډیر مسلسل مصروف پاتې کیږي او په ډیر هر وخت په نړیوال سټیج په یو شکل باندې کرکټ کوي. نو دغه یو شی وو چې د موږ ډیر زیات لوبغاړو کې ډیر زیات فرق په ډیر کم وخت کې سراغ یې دغه غټ انګیزه وه چې اوس دا کولای شي چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي، ځکه د نیوزیلند لوبغاړو سره دوی په آی پی ایل کې لوبې کوي، په سی پی ایل کې لوبې کوي، په پی سی ایل کې لوبې کوي. دوی ټول هغه امکانات اوس ترلاسه کوي د لګونو له وجې نه چې دوی یو لوبغاړی څنګه انالایز کړي، څنګه آؤټ کړي، بار بار څنګه په کوم ځای کې بالینګ ورته وکړي یا څنګه بیټنګ وکړي یا څنګه پلان ورته جوړ کړي. او دغه یو شی وو چې موږ په کرکټ کې ډېر زیات تغیر راغی. او بل ځوان لوبغاړي دي موږ په ټیم کې، با انرژي دي، ډېر زیات انرژي لري، ګراوند کې ډېر د موږ فیلډینګ معیار چې دا وس تقریبا ډېر ښه سوی دا فیلډینګ ډېر ښه کوو. موږ د پلان د عملي کولو برخه وس ډېر ښه سوی دا ګراوند کې پلان ډېر ښه عملي کوو. بل به د کانډیشن کې چې موږ په مختلفو کانډیشنونو کې اسې یو ملک به مخلو زلیدو بل ملک به خنه زلیدو، هغه توپیر هم وس ډیر زیات کم سوی. موږ په مختلفو ملکونو کې وس ډیر خزلیګو لګی.
صحیح مننه احمد صاحب، په دې هیلم یو چې نورم خو زلیګي او امکانات خشي. زه اشرف صاحب غوښتل مې ستاسو نظر یو زلیبی هم واخلم. په مجموع کې تاسو مخکې د کورنی کرکټ خبره مو کړله او عمومي، خو زه غواړم لګ لیدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو څومره لوبغاړي لري اوس وخت چې هغه کولای شي په نړیوالو سیالیو کې مثلا د اعتماد وړ لوب او سیالي وکړي، د سې یعنی غیر د دې اوسنوي نه چې په ګراوند کې دی یا په میدان کې دی هم دا اوس نور څومره تاسو لری آماده چې هغه کولی شي په مجموع کې چې د غزاینې ورورو یعنی تدریجي تکامل کې وده او کې ورشتو کې.
آشنا صاحب، مونږ په همدې باندې کار شروع کړی د عبدالیانو لوبډله یا د افغانستان د الف لوبډله. مونږ تاسو شاهدان یاست، ولسونه شاهدان دي چې مونږ څلور پنځه سفره ورته برابر کړل، مسابقې وکړلې، سریلانکا ته لاړو، عمان ته لاړو، بنگلادیش سره اوس سیالي ورته چمتو کوو. همدغه د افغانستان د کرکټ د لوبډلې یعنی که کوم لوبغاړی هلته ریټایر کیږي یا پرفارمنس نه کیږي، همدغه د دوی ځای ناستې دي. شل پنځه ویشت لوبغاړي دلته لرو او په عموم کې مرکزي قرارداد چې لري موږ تر څلوېښتو لوبغاړي پورې لرو، چې دغه ټول هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې لوبېدلي دي، بیا بېرته کوز راغورځېدلي دي. دې کې پنځلس نه تر دولس داسې لوبغاړي دي چې موږ له داخلي کرکټ نه ارتقا ورکړې ده، لوړ خېجولي دي، ایچ پی سي سینټر ته یا د ملي لوبډلې سره په کمپونو کې برخه اخلي. بعض لوبغاړي دا د اوس ملي ټیم ته ورمعرفي شول، مسابقې وکړلې نړیوالې لکه ننګیال خروټي او د موږ وکټ کیپر بیټسمین، دوی دا اوس د 20 او د 15 سوریز ډیبیو مسابقې وکړلې. نور مور باندې کار کو په داخلي کرکټ باندې. داخلي کرکټ ما مخکې مو ویل چې ټورنمنټونه هم زیات کړي دي، ارزښت هم زیات کړی دی ټورنمنټونو ته. څلور ټورنمنټونه موږ زیات کړي دي، هغه کیفیت او معیار مو ته ښه کړی دی. د میدانونو د وشتنځای خصوصا هغه د بال او د توپ نه نیولې تر معاشاته پورې تر سیلریانو پورې. نو انشاءالله موږ امیدوار یو او پوره ډاډه یو په خپل ځوان استعدادونو باندې. هم چې موږ دلته روزو د ایچ پی سي مرکز ته مسپارلې دي چې ورسره مجربه روزونکي کار کوي، جربت شنرانو فیزیوتراپیستانو سره کار کوي. ټول د ورته اله مخه ټول عالی لوبغاړي دي، ټول بهترین د چمردارې اوس کار ور باندې کوي. ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې یا د سکال دوه بعد به ان شاء الله لدی مرکز نه موږ نور هم ملي ټوپلې ته لوبغاړي.
او مننه خو زیر دې ورکو، ځکه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره بيخي مینې ډیره ده، د افغانانو د نورو خلکو هم ډیره ده، خو هیلم ورپورې ډیره تړل شوې دي، ځکه ډیره خوشحالي واقعا په سخت حالاتو کې خلکو تراوړي. یو عمومي د ارزونې د اوسنی ټیم باره کې احمد صاحب غواړم ستاسو نظر په اخلم. کاشف صاحب غوښتل چون برحال ار ورځ ور سره تماس کړي، هغه کولې شي بیا هغه په تفسیر وکړي. هغه دا چې په دې نړیوال روان جام کې هم دا اوس په دې شلوريز جام کې البته لوبغاړي او ته څه مشوره لري یا څه باید وکړي چې د خپل ټیمي تنظیم د مدیریت ډیسپلین دا صحیح وساتي؟ ستاسو مشوره به څه وي ورته؟
بالکل د موږ ټیم سدا بالکل منظم دا او په ګراوند کې ډیر موږ ورته جیل وایو، ډیر جیل ښکاري، ټول یو بل ډیر زیات سپورټ کوي، لګیا دي ډیر ښه ښکاري ګراوند کې. یو شی سیدا دی ال راوندرانو تعداد سی ډیر زیات ته په غوږ کې زبر بار یو مشوره سیدا مخکې می هم ورکړی دا وسیم ورکوم ما سی پال راوندرانو کې پال راوندرانو باندې یو ځموري باید زیات سی سی هغه دی بیټینګ ځموري باید دی بیټینګ په برخه کې ډیر ځموري واخلي. الراوندران کچه ته صرف دا فکر وکي چې یا ما بالینګ وکړه د ما یو برخه سده مکمل اسو دلته د لوواړي پوکس کمیږي. کدوی ته دغه د پوکس لیول د بیټینګ په برخه کې ور زیات کی او ډیره زیاتې ذمہواری دلته واخلي نو د منګه ټیم سده نور هم خزلې دایسي. وجه دا ده چې ته ګربز اوټیږي بیا به کوم الراوندر دا ریسپانسیبلټی اخلي. کچه درې موږ دوه درې بیټسمنان دي چې هغه ځین کوم راوندران په کوم پوزیشن باندې باید د بیټینګ کولو ذمہواری اخلي. دغه یو برخه کې کال راوندران د موږ ټیم سپورټ کی ځکه چې موږ سپین بالینګ صرف اته رنزه پر اور غواړي چې په رنزو کې موږ په ټوټل کې باید موږ اته رنزه پر اور موږ سره وي. که موږ سره د ویسټ انډیز په کنډیشن کې اته رنزه یا و رنزه موږ سره پر اور پراته وي د منګا سپینران یا بولینګ فاست بولینګ اٹیک دا کولای شي سره ډیپند کی اوغه کې بدرنزو کولو برخه کې د منګا راوندران سره خپل ذمہواری اخلي. نور ټیم سره ډیر صحیح ده او بل یو مشوره مې ورته داده چې صرف وستانډیز یو دیس ملک سره مختلفې جزیرې لري او مختلف کنډیشنونه یا مختلف قسمه پیچونه لري. ګیانا پیچ سی وو د دیمکس پینارانی سپورټ کول بال لاندیم پات کېد دلته موږ ډیر لوبي کړی دی انډر 19 سره زه پوښتم او بال سپین کی گیم بریکی گیم او لګ لاندې پات کېږي. خو اوس دې کوم ټرینیډاټ تر روان دي ټرینیډاټ بیا مختلف ده بال باونس کی گیم او سیم کی گیم سوینګ کی گیم انوال ته فاست بالینګ ته لګ زیات ماته د سکاری سي زیات فاست بالران سپورټ کوي نو دا غدي کنډیشن ډیفرنس د پارم باید صحیح پلانینګ او
صحیح سټریټیجی باندې مخکې لاړ شي. صحیح مننه احمد صاحب. اشرف صاحب ستاسو نظر اخلم څه مشوره به لري تاسو به خامخا روزمره په دې لوبو کې ورسره دغه کوي تماس لري زکه به بل پښتنه لرم خو اول د نظر اخلم په دې وو
څنګه چې احمد صاحب ویلي کچیر مونږ لکه څنګه چې په تیر دوه سالو کې مونږ هغه د کوچو د کپتان تر طرف هغه څنګه پلان شو ورکول کیږي هغه مونږ څنګه خاملي ک هم د سی پلان کر روانو میچونو کې لوګاړو ته لوګډلې ته ورکول شي دوی عملی کې د ال راوندرانو په حساب احمد صاحب ویلي مونږ سره آپشن ډیر دي دا خدای چې هم بس د سی لوګاړې د دوه درې پوری چاغم تو پاچونه کولای شي هم تو بهنه کولای شي اخر چې مونږ سره پکې آپشن زیات دي او بازي نور لوګاړي چې په سره پر ریزرو کې دي هغه وړ لوبغاړي دي بایستعداد لوبغاړي دي موږ همیشه د ډریسینګ روم د ماحول خبره کوچی تر موږ پورې احوال راغلی ده ماشاءالله ډیر ښه ده د ډریسینګ روم د لوبغاړو ترمنځ هغه همغږي د کوچ او د کپتان او د لوبغاړو ترمنځ هغه ډیره عالي او ډیره بهترینه ده لیډرشپ کانی ډیره بهترینه روانه ده د یو لسو انتخاب ډیر ښه روان دی نو موږ ته داسې خاص داسې د ظوف نقطه تر اوسه پورې نه ده ښکاره شوې نه مدلدلې هر څه الحمدلله منظم او عالي روان دي.
صحیح. یو اشرف صاحب پوښتنه مې دا کوله مخکې تاسو لږ زره په پیل کې توضیحات ورکړل خو لږې نورم راته مشخص کړئ چې تاسو یعنې د افغانستان د کرکټ بورډ په مجموع کې د کرکټ د خطوب د پاره داخلي کرکټ خطوب تام د نړیوال د لپاره تاسو خپل مرستې تر ډیره پورې د کم زینه اخلي او په دومره محدودیتونو کې دا د کرکټ ټیم ته امکانات ورتیاوي څنګه پوره کوي کوم بل څوک قراردادی تاسو سره کومه کوي که مستقیما تاسو کولای شئ زپیګم مخکې تاسو امارات یاد کړل چې ویزه کې در سره کومه کوبل کدا غسې لګ نورم وضاحت ورکې فکر کوم ډیر زمنګ لیدونکو غواړي په دې پوي شي
اوس خو الحمدلله ډیر ښه پوزیشن کې یو د کرکټ بورډ اداره په یو ډیر ښه سټیج او په یو ډیر ښه مرحله باندې ده هم ممکن ویلې چې مالی لاسته راوړنې لرو تخنیکی لاسته راوړنې لرو اداري لاسته راوړنې لرو اوس الحمدلله په خپل هیواد کې هم میدانونه لرو په پنځه زونونو کې لرو په بعضې غټو ولایتونو کې لرو اکیډمیانې لرو په مرکز کې ښه سهولتونه لرو د کابل میدان کې هغه ایچ پی سي مرکز لرو چې لوبغاړي پکې تمرین ترسره کوي خپل مهارتونه لوړوي خپل ظرفیتونه لوړوي د مالي لحاظ موږ خپل دغه ته په تلاش کړی دی لمن سره یو ډیر ښه د کمرشل او مارکیټینګ ټیم دی چې دوی ډیر زیات په تلاش کړی دی د خارجي کمپنی دته مجبوره کړې دي او کناته مور کړې ده چې افغانستان کرکټ لوبډله سپانسر کی داخلي کمپنی دي لکه اتصالات او سپر کولا او مخکې کامیر او باز نور د سي شرکتونه دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ مالی ملاتړ دي آی سی سی کې د منګ بودیجه تر په خوا څو چند زیاته شوې ده بنړیواله شورا د آسیایی شورا کې هم د منګ هغه بودیجه لوړه شوې د څو چنده دا هغه پیسې دي هغه امکانات چې موږ دغه د کرکټ ټولې چارې ور باندې پر مخ وړو هغه کدي داخلي کرکټ دی هغه د انټرنیشنل کرکټ دی که سفرونه دي که معاشات دي کدي میدانونو د جوړولو دي اکیډمۍ د جوړولو دي کدي تخنیکی سټاف معاشونه دي یعنی د کرکټ ټول عام تام کارونه په همدغه پیسو باندې موږ
صحیح زه یو بل پښتنم لرم خو اول تخنیکی اړخ نه غواړم محمد زه سپ تاسو په نظر راکې به بشف سبم کې ممکن مطمئنه میو تبصره پلری هغه به خپل نظر به شریک کی هغه دا چې ډیر وخت منګه د لوبغاړو نه شکایتونه اورو ځنی وخت شکایتونه کوي خصوصا تیرو کلونو کې متواتر دي درې څلور کالو کې منګه اوریدل په دې نړیوال لوب کې لکه اوس چې دا د ټی 20 یا د شلوریز جام نړیوال لوب دی یا چار نړیوال سټیج کې لوب ای یو لوبغاړ په کم معیار باید شامل شي په ټیم کې یا نړیوال میدان ته ولېګل شي تاسو دغه څه د نظر په احمد زیسه
بالکل د دې خو ما مخکې نه درته ویلې سي یو مکمل یو پروسه ده یو پروسس ده د لوبغاړي کوم مهارتونه سي دي هغه خپل هغه د لوبغاړي مهارتونه سي دي هغه وو پروسس لري لوبغاړي باید فټ وو سي دي لوبغاړي باید د پرفورمنس نه علاوه نور د څه خبرې دي چې هغه په ځان کې ولري لکه پریشر باید دای څنګه هندل کولای سي څومره فټ ده څومره فیلډینګ کولای سي او یا یو بولر د څومره تیز بال کولای سي څومره مهارتونه دی لري او سوینګ او ان سوینګ دی کولای سي څه تخنیکی ستونزې خو باندې لري چې د دې ستونزې دی ولري چې په وخت کې د نه حل کېدو یو هغه ستونزې د یو کال دوه کالو ته ضرورت لري ته هغه په یو کال دوه کال کې نه حل کیږي د څه غاټي تخنیکی ستونزې خو باندې لري بار بار خو په یو ځی کې اوټیږي نه او څومره زیاده د خپل پلان گیم پلان کولای شي څومره غټ اننګز کولای شي لدین وروسته بیا سیداره د پرفورمنس کتل کیږي زیاده پرفورمنس باید وکتل شي دته په مقرره وخت کې زیاده په یو سفر باندې تللی یا د ملي ټیم لکم کم کیلو به کی حالت په معیارونو باندې د برابر ده کنه د برابر بیا ملي ټیم تزي بیا ملي ټیم کې هم دته په کار دی لکه دا ډیر لوبغاړي چې وس زليږي او خیل استراونه لري دا ډیر په خوانه په ملي ټیم کې په ریزرو کمپونو کې اچول سوي دي دا له ملي ټیم سره ساتل سوي دي دوی تل ته موقع نه دا ورکول سوي ځکه هر لوبغاړي ضرورت لري چې یو کال بیا هم له ملي ټیم سره تیر کی که اوس مثال درکو دي سې د قاتل او د لکه میرویس اشرف سیب شو ویلې ام ننګیال او د سینور لوبغاړي سیملی ټیم ترغل لوب کوي سي پرفورمنس نه سي کولای دوی وس هم ضرورت لري سي ملي ټیم سره یو کال تیر کی ټول هغه تجربه تر لاسه کی هغه د ټیم ماحول وګوري مختلف پیچونه وګوري سینور لوبغاړي وګوري پریشر وګوري سي څنګه برداشت کیږي هلته د غټو روزونکو خبري واوري لغونه زده کړي تمرینات برته د ملي ټیم کې تر سره کی بیا د یو کال وروسته د دې جوګه کیږي سي دلته د تا ته کار کردګي وکړي نو دا ټول د یو مرحله د یو پروسس ته سی ولوباره باید ترتیب سی او ملي ټیم کې ځای په ځای سی وبرخو
مانه نزه مطمئنم چې ستاسو دا مشوره او لارښوونه به بیا موریدل او په مجموع کې د ټیم څوک چې سلیکشن یا د انتخاب کمیټې والا دی اشرف صاحب غوښتل مې یو امدا نظر تاسو ماتره کوي چې تاسو کم معیارونه چې دا یادېږي اکثرا مسلکي لحاظ نه دا څومره په پام کې نیول شوې دي ځکه تر ډیره پورې ډیر منظم او با ډیسپلین ښکار یو پروګرام خروان دی لوبه خکې دویم چې کوم مقایسوي وي ولی پاکستان ټیم مقابل کې چې ډیر قوي ټیم ډیر زرزري و بایلل لوبي او د افغانستان دا کوم بل مسله ده کدا واقعا د افغانستان د ټیم په خپل ظرفیت ډیر پورته تللی دی ځکه اوس کولای شي چې مثلا د نورو ټیمونو په مقایسه دوی خو ځلېږي
اشتاسب کچیره وګورو مونږ خو چې هغه سلیکشن معیار ټاکل دی یا لوګاړي په باندې سلیکټ کوو څنګه نه وی راځي هغه د معیار د مونږ ډومېسټک کرکټ ته هغه لیستې پینځو سوریز دي هغه یا شپږیزه یا د مونږ فرست کلاس یالې دي رښتیا هم مونږ د سیم نه دکړي چې یو لوګاړي په گریډ 1 یا په گریډ 2 کې یو سلیزه وهل د مونږ سبا راوسته ده په ملي لوګډل کې مونږ په ځای کړی نه دوی باندې موږ هغه د ایچ پی سی سنټر تمرینات او کمپونم تر سره کړی په میاشتو میاشتو باندې بهمو کیم تور کړی د ننګیال یادونه چې احمد جی صاحب وکړل یا دی بلکوم اساق د اسحاق یادونه وکړه یا د صدیق قاتل یادونه وکړه. کچیر تیر کال د پاکستان سفر تاسو ته یادې پروژه کې موږ چې پاکستان نه دوه په یو باندې سیریز وګټه د هغه کیمپ برخه یا د هغه سکواډ برخه هم صدیق قاتل او هم ننګیال خروټ یو سید چې هغه ورځو کې دته موخه ونه رسیدله خو د باندې بیا راشد دوی کوچز کپتانان ور باندې کار وکړ بل اخر یعنی راشد ډیر ښه پوهیږي چې کوم یو لس ولو بومه بیا یا په کوم پنځله زو غواړم له سلیکشن کمیټه نه جوړي همغږي په دغه سره دغه ی پنځله سماته راکی بل اخر او توانې د یا کوالټي واستعداد په کې ولید چې په تیر سفر کې د آیرلند خلاف سفر کې راشد هم صدیقاتل خو خیر یو مسابقه مخکیم د پاکستان په وړاندې کړي و ننګیال خروټ ته چانس ورک هم د سی ایساق رحیمی ته چانس ورک دوی ما غا پروسس لست تیر سول دی ملي لوبډلې هم د ایچ پی سی په مرکز کمپونو کې هم د ملي لوبډلې سره په کمپونو کې او بل اخر ورته چانس ورکو ماشالله ډیر زیات خو وزل دل ډیر زیات تخپل ورته یو خو دل دی اول راوندر په صفت باندې دی ننګیال خروټی هم د سی دی وکټ کیپر په صفت باندې جو خراتون کې لري ساق رحیمی سړي قاتل د موږ د اوپننګ په بخش هغه کې ډپارټمنټ کې یو ډیر ثابت دلش
بلې مننه اشرف صاحب پوره معلومات په دې کې شریک کړ زه غواړم یو نظر بل ما سره شریک کړئ چې تاسو دا د کرکټ لوبغاړو د روزنې لپاره البته راتلونکي ته چې د سی وګد مهاله کوي لکه 15 کالو ته څه ډول پلان لري څه لري ما د نظر لري او کلري څه ډول ستونزې په کلري کې ذکر کړئ
موږ چې رښتیا خبره سي مونږ ام یو کال دو کال پلانینګ پینځو سوریز نړیوال جام تکړیو چې مونږ زیات کمپونه تر سره کړل حتی د کرکټ بورډ یو تاګه پلان هم چې کله مونږ نړیوال جام ته ځو باید سیالي زیات یو کرکټ بورډ په دی وتاونه د چې نړیوال جام ته نږدې د 2023 خبره کومه نږدې ورځو کې مونږ له سریلانکا سره سیریز وکړل له پاکستان سره 500 سیریز وکړ بیا هم د آسیایي جام مسابقه وشولې یعنی د دوی ډیر زیات ښه پریکټس وشي غو نه مخکې مو نور سیالي له بنگلاديش وادونو سره کړې وې یعنی د دوی ډیر ښه پریپریشن یو د خامہ د گیو شول چې موږ باندې کار کړو او الحمدلله به نتیجې سم راخو په نړیوال جام کې هم د شلو ورز جام ته هم بازي سیریزونو چې موږ له هیوادونو سره درلودل هغه رامخ کې کړی هغه د سکر چې نړیوال جام ته چلګ وخت پاتې وغه سیریزونو په لار واچول هغه هیوادونو سره خبرې وکړلې سریلانکا سره سیریز وکړه کوم 320 به له هند سره 320 وکړل د دریشل اوریز بیا مل ایرلند سره هم دریشل اوریز په سیریز کې وکړل هم د سی احمدی صاحب ویلی چې مونږ ته د آی پی ایل هم ګټه ورسېدل ځکه چې مونږ مجربه با استعداد لوبغاړي اته نه لوبغاړي په آی پی ایل کې مصروف او چې ډیرې وي تقریبا چا دولس مسابقه په آی پی ایل کې تر سره کړې کوم لوبغاړي لاس کوم شپږ نبی هم څلور پنځه سیالي وکړل دي هم مونږ ته ډیره ګټه وکړل کرکټ سره ریخ پات شول من منظم پلان هم شل وریز د درلود لکه څنګه می ذکر ک همدغه سیم 500 وریز د 2023 ته هم منظم پلان درلود ایو خبره باید یاد کما چې د من کرکټ د حکیدا لامل صحیح چې آی پی ایل هم د نړیوال لیګونه هم دی ولې یو خبره زکوما چې مونږ په تیرو دونی مو کلونو کې چې 50 میچونه شوی دی مونږ 90% میچونه لدایمی غړي هوادونو سره کړی دی سخت کرکټ هم کړی دی مشکل کرکټ هم کړی دی ټول پیاوړي لوبډلې خو به مونږ لزئیف لوبډلې سره کول دی مونږ کرکټ ل قوي لوبډلې سره چې مونږ سیالي تر سره کړی دی مونږ کرکټ ښه شوی دی ل ټف اپوزیشن سره چې مونږ کرکټ کړی دی لکه پاکستان هند سری لنکا هم د بنگلاديش بازي نور هوادون د من کرکټ ور سره ښه شوی دی سید یو نه مسالی بمبایللی کولی ډیر څنګه ترز د کړی دی بل اخر دومره پکې خوشی ویو چې بنگلاديش تم په بنگلاديش کې ماته ورکړل پاکستان هم سیریز په شارجه کې وګټ د نړیوال جام هغه سي پرفارمنس شلوري ز نړیوال جام تک وګوري دومره علی پرفارمنس ده من لوبغاړو ماشاالله همت کړی دی لوبغاړو ډیر زیارو زحمت وشتلې ده او دایمي غړي هوادونو سره الله سخت کرکټ کړی
مانن اشرف صاحب یو لاند نظر د احمدزی صاحب اخلم په دې چې وسنی ټیم د پاره غواړم مشوره واورم احمدزی صاحب تاسو د کرکټ ملي ټیم چم دا اوس ډیر خلو بلری او یو لوب په شلم باندې می دي جون چې تقریبا په خپل ګروپ کې ورستۍ لوبه ده د سه تمام کیږي چې کېدې شي وي غټي چې خدای دې وکړي وي غټي ټول ته به خوشحالي خبري څه مشوره ورته لري په همدغه اساس وخت کې چې میدان کې دی او سیالي ته مثلا آماده دي څه ورته وي
بالکل هیڅ سیم ز ټیم ته دا وایم هیڅ سیم نس سپیشل کول نه دی پکار د زیات تغیرات او د شان نه دی کول پکار هم سره کم ریدم کې دا او سره کوم مخکې روان ده او دغه شیانو باندې دا پاتې کېدل په کار دي او دغه سي جذبه سره مخکې تک په کار ده کڅه ا څه یو بیک اپ پلان به دی ولري بیک اپ پلان دا چې کچیرته موږ ته ګوربز رنز نه کوي هغه ځکه به دا تشه سوګل کوي هغه ځموري به څوک اخلي باز یا غزوینه چې موږ ډیر کوي روان دي یغه د پاره دی یو پلان بی یا یو بیک اپ پلان وساتي چې دې میچ له موږ نه پاره خراب نه شي نو ټیم دې زبردست روان ده او ان شاء الله ټیم چې څنګه کاری غټو به
صحیح مننه دولت احمد زه صاحب او میرویس اشرف صاحب زه یو عمومي معلومات شریکوم ک تاسو ورته وغنیو او ریدلم کورم ودان لیدونکو سره دا معلومات شریکوم چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په 2001 کال کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره البته همکاري تضمین کړې و دوه کال وروسته افغانستان د آسیا کرکټ شورا چې تاسو هم آی سی سی ذکر کو غړیتوب واخستو به په 2009 میلادي کال کې د نړیوال جام په غوراوي کې ولوبیدو او د خپل لند تاریخ په موده کې د 2010 کال د نړیوال کرکټ شورا په شلوري جام سیالیو کې لوبیدلو سره پرمختګ هم ډیر زیات کو او مغه کالی ملي ټیم دا ثابت کړل چې په فائنل کې سکاتلند ته په ماتي ورکی البته او نړیوال جام هم پکې وګټي ورنه په 2011 میلادي کال کې افغانستان ملي ټیم به د کرکټ نړیوال شورا په نړیوال جام کې په غوړه کېدو کې ناکام پاتې شو خو دراتلونکو څلورو کلونو د پاره د یوې ورځنۍ نړیوال لوبې موقف هم به تر لاسه کړي وو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 2014 کال کې د شلوریز جام نړیوالو سیالیو کې ویسټ انډیز او نورو ټیمونو ته په ماته ورکولو ډیر سیلانیان حیران کړل او البته خپل سیالان هم حیران کړل او د 2019 کال په نړیوال جام سیالیو په غوراوي لوبو کې بیا ویسټ انډیز ته ماته ورکړل او خپل مقام په کې حفظ وساتو د افغانستان ملي ټیم په 2018 کال کې د هند سره خپل لومړنی ټیسټ لوبا وکړله هغه لوبې وی بالله خو دا ډول لوبېدل په خپل د ملي ټیم لوی لا سراوړنه وبلل شو او ورپسې کال کې به د آیرلند په کور دوتو باندې البته یو ټیسټ لوبا وکړله چې افغان ټیم لومړی بره په خپل نوم باندې به هغه وخت سب کو او په ټیسټ لوبو کې مثلا د پاکستان او انګلند سره د ګاډي ودی دویم تیز او منځنۍ کچې سیالي بره نصیب کو او ریکارډ جوړ کو او سا کال چې د کرکټ پر روان شلوریز نړیوال جام کې ملي ټیم ډیر په مهارت خزلې دلې او مخکې روان دي نو وسهيله ده چې د سوپر اته وروسته سیمی فاینل او وروسته فاینل ته هم وزي او هیرانون کې بریا مثلا د افغانستان په برخه کې په همدې هيله باندې زغواړم وروسته د تبصره اشرف صاحب تاسو نه واخلم چې تاسو سپارښتنه ورته څه ده او د افغانستان خلکو ته او د کرکټ مینوالو ته هم دا اوس څه د یو زیره یا یو وعده یا ژمنه ورکول شي چې کرکټ به خامخا کال په کال خکېږي او دا خوشحالي به همداسې او دا بریا به د افغانستان د پاره ساتي مهرباني یو دقه وخت تاسو سره لرو
لکه څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل چې ان شاء الله موږ کوم منظم پلان ول
به
کار داخلي کې نړیوال کرکټ ته کدي عبدالیانو لپاره دی الف نوبل لپاره سیالي دي یا ټیم ته سہولتونه برابر ورتي برابر اول دي یا دوی ته امکانات برابر اول دي لخپل لوبډل نه ډیر زیات مطمئن یو یا ډیر ډاډو باور ور باندې لکه ان شاء الله څنګه چې توسه سیالي دی وکړلې کپام دی پلان او هم دی منظم پلان سره دوی مخکې لاړ شي پام دی یونټي پام دی اتحاد سره دوی مخکې لاړ شي ان شاء الله راتلونکي سیالي هم وګټو او دماغ سره اټکل دی لکه بازي نور ملګروم دا اټکل یا دا نظر دی ان شاء الله ټیم سیمی فائنل ته وځي موږ په خپل اطلان په خپل لوبغاړو باندې باور یو له هیوادوالو مې دا وختونه د خپل اطلان خپل ملي لوبډل په دعا وکي یاد وساتي لکه څنګه چې همیش سپورټ کړي دا همیشه ملاتړ ورته کړي دی او حمایت کړي دي همدغه شی د افغانستان خاطر دی ویاړو د افتخار په خاطر خاطر الله زیات
آیت کې تشویق زه مطمئنم چې دا کار کوي تاسو سپارښتنه ټولو واوریدله امیر ویس اشرف صاحب د کرکټ بورډ رئیس او دولت احمد زی صاحب چې تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د نونس کلنو کیپټان روزون کې او تکړه لوبغاړي پاتې وي مننه کوم تاسو د حضور نه تاسو ته خو نه غواړم په دې هیله چې راتلونکو لوبې موږ ټول په خوشحالي ولمنځو تربلې ونه پخته سپار والله عمل شي
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جون 13 نیټه ده د دیش د حقوق پرونت خراغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم خبرونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در مورد پیامدهای تداوم مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه انتظارها از نشست دوحه و صعود افغانستان به دور حذفی جام جهانی کرکت 20 اوره بحث خواهیم کرد با ما باشید یک کارشناس سازمان ملل متحد گفته است که طالبان باید بر رایان کوربت شهروند امریکا که از نزدیک به 2 سال در بازداشت به سر میبرد مراقبت های طبی فوری را فراهم کنند تا از آسیب های جبران ناپذیر و سلامتی یا حتی مرگ وی جلوگیری شود الیس جیل ادواردز گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد شکنجه و سایر رفتارهای مجازات ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز این اداره گفت که کوربت که کارمند امدادرسان است بدون هیچ اتهامی در شرایط کاملا نامناسب و بسیار پایین تر از معیارهای بین المللی بازداشت شده است یک سخنگوی ایالات متحده در مقر اصلی ملل متحد در نیویورک گفت که با دفتر ادوارد در تماس است و از تلاش ها برای فراهم کردن شرایط انسانی تر برای کوربت و سایر افراد در بازداشت طالبان استقبال میکند
د طالبان مشر مولا هبت الله خونزاده د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې پرته لدی چې د نجونو ښځو تعلیم یادونه وکړي ویل چې په افغانستان کې وخت د طالبان د بیا رسیدو وروسته د دغه هواد ټولو وګړو شرعي حقوقونه تامین او محفوظ شوي دي په دغه پیغام کې یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ مسلو ته په مختصر ډول هم اشاره شوې ده د طالبان مشر په دغه پیغام کې د 13 کلونو په څیر په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلو ته هیڅ اشاره نه ده کړې طالبان مشر په دغه پیغام کې ویلي چې د نړۍ په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې د سیاسي او اقتصادي اړیکو ټینګیدل غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت هم پوره کړی دی
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش روز جمعه 14 جون از اختصاص 1.5 میلیون دلار برای حمایت از آموزش دختران و زنان در افغانستان خبر داد. این فعال آموزش با نشر پیام ویدیویی در اکس گفت که 1000 روز از ممنوعیت آموزش ثانوی و عالی دختران توسط طالبان می‌گذرد و میلیون ها زن و دختر افغان تحت نظام به گفته وی اپارتاید جنسیتی زندگی میکنند که یک ظلم سیستماتیک است. ملاله افزوده است که این دختران و زنان در افغانستان نمیتوانند به مکتب و وظیفه بروند و یا هم بخشی از اجتماع باشند. اما این را هم گفته است که تمام این دختران در برابر همه نابرابری ها در حال مبارزه اند. در خفا آموزش میبینند و اجازه نمیدهند که طالبان حقوقشان را نادیده بگیرند. طالبان گفتند که مکاتب دوره ثانوی، لیسه و دانشگاه های اوناست در پرتو اصول اسلامی بازگشایی خواهد شد
ملګری ملتونه وایي په مجموعي ډول د نړۍ په 130 میلیون وګړي د جګړې تاوتریخوالي او ځورونې ویرې په لکبله په جبې توګه ل خپل کورنو بي ځای شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د کډوالو د مخ په زیاتیدونکو شمیر لامل د نړۍ خراب وضعیت بلل دي دغه اداره وایي په نړیواله کچه د جبرې بي ځای شوو شمیر په داسې حال کې بي ساري کچ ترستلې چې د غزې سودان او میانمار په څیر ځایونو کې جګړو ډېر خلک ل خپل کورنو تیخ تا ارکړی دی د دغه ادارې په راپور کې په ګوته شوی چې د نړۍ د بیزایشي او کسانو شمیر اوس د جاپان د نفوس سره برابر دی
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه 13 جون قرارداد 10 ساله امنیتی دو جانبه میان واشنگتن و کیف را امضا کردند. زلنسکی این را یک روز تاریخی در مبارزه علیه تهاجم نظامی روسیه خواند. این قرارداد تضمین میکند که ایالات متحده در جریان یک دهه آینده به اوکراین کمک‌ها و آموزش‌های نظامی را فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت که این قرارداد من حیث یک پل میان اوکراین و عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو عمل خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که رهبران گروه 7 گام‌های عمده را به گونه جمعی اتخاذ کردند تا بر رئیس جمهور روسیه نشان دهند که آنان منتظر نمی‌مانند تا اتفاقی بیفتد و پس از آن عمل کنند.
We'll be right back.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په خپل هیواد کې د واکمن طالبان لوري د زور او رزو راهیسې له تعلیم محرومې دي. د خبر پښتونخوا په بلابلو کمپونو کې د خوانځي او د نشوالي او اقتصادي ستونزو له کبله هم افغان نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا مهال په خبر پښتونخوا کې 80% افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. زموږ همکار موسکا صفه یې پاره رپورت لري.
په تور ټوکر د خال خامک کې بوختې دغه افغان انجلۍ د خپل ژوند اتلس پرلی په غم کول پنغالې کې تیر کړې دي. د اقتصادي ستونزو او فرصتونو د نشټوالي لکبله یوازې تر څلورم ټولګي خونځي ته تللې، خو د خويندو بخت یې داسې نه دی. هغه یې اوس اتم ټولګي کې دي.
منګه د ته ډیر وخت نه کیږي چې راغلی او سي پیدایشه د مور د نیکولو پیدایشه من دلته شوې ده. او سکول می څلورنه په څلورمه پورې ویلې دا نور استول وسمتنه کې د نور سکول نه لري او باقي دا اوس وخت کې نشدي سکولونه جوړ شوې دي. ته د وبو سختي د موږ ته د بجلی سختي ده. انور د کور ژوندۍ خټیار یو شی موږ په خپل جوړ کړې دي. بلارم دا پنځه کال کېږي چې مړ ده. منګه ته خویان دی ما اختر از معنی یو څه جوړ سي او ما ور سر ډیر زیات شوق والو تعلیم زره خدا اوس لری والو او بس نورم وسمم نو ورته کېدل دلته نشدون سکولونه اوس جوړل به مخ کې نه والا اوس د وړي خويندم پکې وای.
په پنغالي کې غړي انجونې د تعلیم سره لیوالتیا لري، خو د وړیا خونځي او نشټون دوی له تعلیم جلا کړی دي.
د 12 بجې سکول ته د اعظم او 12 بجې چوت کیږي. زما تعلیم سره ډیر شوق د ځوان چې د 13 جوړ سم. زما ملګری ډیری دی هغه تعلیم نه وای ځکه چې هغه غریبانه دي.
ما خپل تعلیم شروع مې لګې ما اوس پوري کوم او ډیر ښه کوم او زغه ما ته نور چې لګې هم وای چې ما ته پیل نه کلاس سه هغه 12 پوري 11 پوري ما ته کلاس هم وګوره چې زم پکې هم هغه وکم سبب پکې وایم.
افغان کډواله رقیا چې 14 پوري یې زده کړې کړي په یو شخصي مرکز کې افغان نجونو ته انګلیسي او خیاطي ور زده کوي. وایي د خپل سیمه بې تعلیم نجونو ته زوريږي.
زه چې کله د خپل کم ولا د جنکیانی ګورم او غوي د حالات ګورم نو د دې ما ډیر زیات رخپکیږي ځکه کنا چې یو چا سره تعلیم نوي هغه خپل خبري ډیسیژن هم په اسانه سره نشي کولای چې خپل خبري او مشکلات ول کومه فیصله وي چې هغه خپل عقل سره وکړي ځکه هغه دوه ماين نوي هغه تعلیم نوي کړي هغه په خو بد کې فارق نشي کولای. نو زه ډیر زیات رخپکیږم ځکه ما خپل تعلیم سره شوق دي. زه غواړم یو غلیم چې زه مخکې لاړ شم او زه تعلیم وکم.
د خیبر پختونخوا د کوهارت ولسوالۍ د غم کول په دریو کمپونو کې هر کال یوازې 15% ماشومان کولی شي چې داخلي واخلي. نورې به برخلیکه تر کور او تنور پورې محدودې وي.
تقریبا دلته زخپل د ګمکول کیم 1233 کمپونه دی. د 55000 پورې پاپولیشن یا نفوس خوګړی لري، افغان مهاجرین لري. په دغه کې موږ دوه دی انجونو خونځل لرو هغه ابتدایا او دوه دی الکان لرو هغه ابتدایا. په دې کې دا چې دی 15% افغانان په کال کې افغان مهاجرین بچي په دغه خونځو کې داخلي حق ورکول کیږي. نور اند سپاتې کیږي دا موږ سره نږدې د حکومتي خونځین نشته چالت ورل لګو ځکه هغه موږ نه 2 کیلومتره 4 کیلومتره 15 کیلومتره لري وي. نو پیدل تلل نه شي ګاډو کې کرایه د چا وس نه کیږي. د افغان پر مهاجرونو پر مخ باندې هغه د 19 صدی په مثال ننګونی وسمسته په دغه 20 صدی کې.
د افغان کډوالو د عالی کمشنرې د معلوماتو پر بنسټ د مهال په خیبر پختونخوا کې یوازې 40% افغاني انجونې زده کړه کوي. پاتې نور 80% له تعلیمه محروم دي. موسکا صپی، امریکا غاک، کوهارت.
خب این که ممنوعیت 1000 روزه تعلیمی و تحصیلی چی تاثیرات بر زندگی محصلین و متعلمین به جا گذاشته است؟ این سال و سالات دیگر را با مهسا بهیر یک تن از محصلین افغان صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق خط تلفن با ما در برنامه هستند.
تاستا خراغلاس و یک پروانت خراغلاس.
خوش آمدین به برنامه. خب خانم بهیر، در این مدت آیا شما با همسنفیانتان در ارتباط هستین یا خیر؟ چی حس دارن و در مورد آینده چی فکر میکنن؟
روز شما بخیر. من اول بانو بهیر هستم، یک از محصلین یک از فارسکاری از محصلین هرات و متاسفانه همینطور که میدانید فضا بود میتر از استماندن مکتب دختران درسته مکتبی به همسن دانشگاه پوری که من معلومات دارم خیلیم و از همسکیان هم و همکنه دخترهایی که اینا آدم بشش به بالا مخیم شدن از تحصیل بیشتر از اینا در حالت افسردگی دستان میبرن، حالا در افغانستان ممکنه اینا با روانشناس و مشاوره مشاوره نکنن نرن پیش از اونا، ولی برها چیزی را که ما میبینیم همگی حالت افسردگی اختلالات روانی موجه به ایتما هستن و بیشتر از دوستان که فعلا با اونا در ارتباط هستم بعد از اینکه تحصیل دخترها از تحصیل محروم شدن و در بازی دانشگاه برای اونا بچه شد اینا مجبور شدن تن به ازدواج کنن که چند تای از اونا فعلا ایران رفتن و ازدواج کردن در خودمان و دخترهای این کسیم که شش به بالا اینا تحصیل محروم شدن بیشتری از اونا تسل هستن در سن 14-15 سالگی هستن در همین که تسل هستن باشم خود از اونا از تسل دارن یعنی مجبور شدم که تن به ازدواج برن تن به ازدواج اجباری ازدواج جنسیت واقعا تاسف بار است که باز در افغانستان فعلا این حالت در این روند که مقاصد و دانشگاه ها بسته در حالت عادی شدن هستن یعنی داره این روند و این رسم داره عادی شده در افغانستان که خطرناکتر و تاسف بارتر از اون
اجازه را که یو پختنه زم کتاس نو کوم په دادو نو وخت کې چې تاسو ټولګي بندي تاسو خوانځي او تنځي او په وار وار لکه تاسو په شان خلکو طالبان څخه غوښتي چې خوانځي او په اصلاح د پرانستو ته اجازه ورکړي او بیرته پیل کړي څه فکر کوي ولې په دغه دریو کلونو کې بیرته خوانځي نه دی پیل شوی او ورته اجازه نه ورکړ شوی
اسلامی امارات په خپل کارو وادو باندې وفانه ونه کړ تر اوسه د انجینر پر مخ ته شوځي تر ورځې تان دی دلایل لسونه ډیر دی خو نه پوهیږم چې ولې
خب خانم در این مدت که شما به دانشگاه نمیرین مشکل عمده شما و سایر همسنفی هایتان چی است؟ در این مدت کاملا شما وقتی که به دانشگاه میره و وقتی که به مکتب یک محصل یا متعلم میره تمام پلان و برنامهش سنجیده میباشه ولی شما به یک بارگی خانه نشین میشین چی کار میکنین در خانه و چی برنامه دارین در این مدت؟
بله نه حرفا خیلی زیاده وقتی که یک دختر افغان شهامت این شجاعت از خود به خرج میره که مثلا اما افکار پدر و مادر خانواده سنتی بودن از دور قبلی طالبان اینا اما افکار به وجود از اینا پرورش یافتن اینا رو افکار از اینا تغییر میدن و بالاخره تا یک مسیر از علم و دانش را طی میکنن طی میپیمایه ای راه ولی یک بارگی و یک بارگی راهش برش بسته میشه این واقعا یک کسیه که تا در افغانستان نباشی این حس رو نمیتونه درک کنه خب اینکه ما تمام فلان به اهدافمان ماندیم بیشتر همسنسی ها هستن که اینا برنامه شاغل بودن در بعض مراکز تدریس می کردن حال اینا که از این کار باز ماندن برنامه که از این کار باز ماندن تمام اهدافشان تبدیل و نابود شدن دیگه اهدافشان مشکلات اقتصادی هم دارن و همطور که قبلا اشاره کردم اینا بیشتر از اینا تن به ازدواج اجباری و
بله و چې تاسو له خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه ذکر دي به برخي هستي محرومي هستي د طالبان د حکومت او نړیوال ټولنې څخه تاسو حقوقونه او تمه څه ده
بله
بله ما تاسو خپل ذکر چې به برخي هستي او مکتب یا په هنتون ته نه ځای د طالبان د حکومت او نړیوال ټولنې تاسو حقوقونه څه ده
نو سره لري نه کوم دغه په دې اړه خبرې کول مو زوره وی نه لرم چې افغانستان د انجینر په وړاندې شوانځي او د انجینر په مخ روان تل شي د طالبانو سره سوال نه شوم ځکه ډیر واده کړی دی خو پر خپل واده باندې وفا نه ونه کړ تر اوسه
مرمن به ډیره زیات مننه تاسو لګډون په دې خبرونه کې
یک چون سپاس از زورتن
یاستنی وایسته سره د سرطان په دانه کې یخې د بستکو او د کیدل په وایسته سره هغه دانه د منځو وړو
توبرکلوزی که باز باشه که یعنی مدی سلفر میکنه در بلغمش مثبت باشه و زیاد ساری میباشه زیاد سرعت میکنه
دا څونه حقیقت لري چې پر سږو به تاثیر وکړي.
په خاطر کې بعضی ها میگن که ما 40 سال از سیگرت کشیدیم ولی هنوز هم کدام مشکل نداریم.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
پا افغانستان که در ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما د ارتباطي دفتر مشر ملک سیزی طالبان هڅولی چې په دوهې کې د افغانستان په اړه په درېمې مشورتي غونډه کې ګډون وکړي. د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه د سیاسي چارو شنونکو ادریس مومندي سره بحث کوو چې د سکایپ له لارې په خبرونه کې راسره یوځای شوی دی.
آقای مومندي، خیلی خوش آمدین به برنامه.
ولی مومندي صاحب، سره له دې چې طالبانو ویلي د دوهې د راتلونکي غونډې په اساسي بحثونو کې به ګډون وکړي، خو تر اوسه د خپل ګډون په اړه ورسته پریکړه نه ده کړې. پښتانه مې دا کول چې ملګري ملتونه او طالبان له یو بل څه غواړي.
السلام علیکم، ډیر مننه د دعوت تاسو کارکونکو لیدونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. که تاسو په یاد وي په دویمه غونډه کې چې دوی دعوت شوي وو او بیا دوی انکار وکړو، دا هغوی چې دوه شرایط خصوصي وو. هغه دا و چې موږ به په حیث یو دولت منل کیږو هلته په غونډه کې، او په یعنی حال کې موږ به څوک نه مجبوروي چې د سیاسي ګوندونو او د افغانستان د سیاسي ګوندونو نمائندګان یا د مدني فعالانو نمائندگانو سره خبري وکړو. موږ به نور چا سره خبري نه کوو، او بل څوک به هم نور چا سره خبري نه کوي. د افغانستان په حق ته فقط زموږ سره خبره کیږي. او د ملل متحد سکرتر جنرال دغه غوښتنه ونه منلې، او په هغه اساس باندې دوی په هغه کې ګډون ونه کو. زه فکر کوم چې شاید دوی دا ځل هم ورته کم غوښتنه ولري، تر اوسه پورې موږ ته معلومات نشته چې دوی څه غواړي او دوی په رسمي توګه باندې څه ویلي نه دي. دغه د اسلام آباد کې د یونما د نماینده خبره لږ ډیره حوصله افزاده، او امید لرو چې دا ځل به دوی ګډون وکړي او شاید داسې سخت شرایط هغه نه کی وزنه کی چې هغه د دوی د ګډون مخنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو غوښتنې خو فقط دوه ډېرې واضحې غوښتنې دي. یو دا ده چې د خزینه او سره چې د دوی کوم هغه توپیری رویه ده، لکه د ملالې یوسفزای په الفاظو چې دغه جنسیتي اپارتایډ چې کوم دی دا ختم کی، او دویم دا چې په افغانستان کې د ټولو ملتونو ټولو اقشارو ټولو ګوندونو سره دغه وکي مکالمه وکي، او د هغې په نتیجه کې یو همشمول حکومت منځته راوړي چې په هغې کې خزینه هم وي او د افغانستان ټول ملتونه کې برخه واخلي. د دوی دا دوه کارونه وو کې امکان لري چې د دوی د بین المللي مشروعیت لپاره لاره هماره کی.
بله. او آقای مومندزای، اگر طالبان در این نشست شرکت نکنند چی پیامدهایی را در قبال خود داشت؟ به نظر شما چرا سازمان ملل متحد بر مشارکت طالبان در این نشست بیشتر اصرار داره؟
علی، ما که ببینیم طالبا حاکم افغانستان هستن، ما اگر بخواهیم نخواهیم اونا اونجا هستن. افغانستان کنترل کرده و امنیت به جا آورده، بسیار کارهای خوبم کرده، اما امی قدرت گرفتن اینا به طریقه قانونی نیست، به حساب یک حالت اضطراری به وجود آمده، و طالبا هم امی حکومت خود را حکومت عبوری و موقت میخوانه. به این اساس ما گفته میتونیم که اگر اینا همین زده که اینا د پیش چیز کده، اگر همینطور جاری بسازه، باز بشه که از نظر جامعه بین المللی اینا کدام جایی نداشته باشه، و باز جامعه بین المللی شاید مجبور شوه که یک حالت افغانستان تقویه کنه که یک حکومت باشه که او به حساب قانون و به حساب رضایت ملت افغانستان باشه، و همچنان به مردم افغانستان هم طبقه صبر کنه و اینا را امیتر بمانه.
بله مومندزای صاحب، د دواړو خواوو چې ملګري ملتونه او طالبان دي غوښتنو ته او په اصطلاح شرطونو ته تاسو اشاره وکړله، خو په دې کې د نجونو زده کړې او د میرمنو حقونو ټول دا مسلې د بحث وړ موضوعات دي. دا ځل د دوهې په غونډه کې به پر کوم مسلو باندې ملګري ملتونه بحث کوي او کوم مسلو ته ډېر د پام وړ دي؟
متاسفانه چې ما تر اوسه پورې د بحث ایجنډا لانه تلیدلې چې هغه د غونډې ایجنډا بچوي، خو دا خبره حتمان به پکې وي. یعنی دا داسې دي چې هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو او د بین المللي ټولنې د پاره سری کرښې دي، او د دې نه پرته خبرې هیڅ امکان نه لري. نو د خصوصا د ښځینه او د تعلیم او د کار فرصت دا په دې باندې هیڅ مفاهمه نشي کېدی. نو حتما به دغه په کې وي. نور به څه وي کله چې دوی په رسمي توګه باندې د هغوی جډه اعلان کړي؟ نو که اعلان شوي وي ما لا تر اوسه همدلوستی متاسفانه.
بله، خب سازمان ملل متحد میخواه که نماینده ویژه را بر افغانستان تعیین کنه، قسمی که در نشست های قبلی هم این موضوع مطرح بوده. آیا فکر میکنین که در 30 نشست مشورتی دوحه در این مورد تصمیم گیری ها نهایی شود؟
ما فکر میکنم که امی نماینده ویژه برای افغانستان یک ضرورت است. ضرورت به این اساس که علی که سرازجی در افغانستان است، رئیس یوناما، او فقط یک صلاحیت داره که در افغانستان کار کنه، اما نماینده ویژه با صلاحیت داره که در همه جهان امرای هر مملکت و هر کسی که باشه که در افغانستان کار داشته باشه همراهشان صحبت کنه و یک رای حل را پیدا کنه. اما صلاحیت ویژه نماینده ویژه زیادتر است و او فقط به حساب سیاسی کار میکنه و به سکرتر جنرال راپور میده. بعضی خاطر ما فکر میکنم که او بسیار زیاد مهم است برای افغانستان و ما نمیفهمم که چرا طالبان از اینا یک ذره خواب میبره.
بله مومنزه صاحب، لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه طالبانو له دې سره مخالفت خوده د خو پټوله کې د افغانستان د کشالې د هوارول لپاره څه کول پکار دي؟ کولن جواب راکې ډیر کم وخت لرو.
نو یعنی کشاله خو ظاهره خبره ده چې په کوم حالت نه چې افغانستان کې د کوم حالت را پیدا شوی دی، یو استراری حالت ته مخکینی حکومت پاتې نشو او دوی راغله او د موقته ډول باندې د افغانستان اداره سنبال کړه. اوس دوی باید دا چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دوباره داسې یو حالت را پیدا کړي چې هغه انتخابات وشي، په هغه کې به طالبان هم برخه واخلي، نور ګوندونه چې څوک د افغانستان د افغانانو د نمایندګۍ دغه کوي داوه کوي هغه به هم برخه واخلي او د هغې په رڼا کې یو حکومت منځته راشي. دغه به د ټولو نه داسې یو بهترین حل وي چې ټولې دنیا ته خپل افغانانو ته به هم قابل د قبول وي. د دې نه پرته که نور هر کوم څه شیان راځي هغه به عارضي وي، مستقل نه وي. نو د افغانستان کې د مستقلې سولې دپاره په کار ده چې یو داسې حکومت راشي چې د هغه د افغانانو په خوښه باندې.
د سیاسي چارو شنونکي ادریس محمد صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون کړ، خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاس از تن با برنامه.
تشکرش.
د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو غوړ لوبډلې یا سوپر 8 پړاو ته ووت. په دریمه لوبه کې افغانستان د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. په روان جام کې به د خپل همکار جعفر خان سره خبري وکړي چې سره وان دی او څه کیږي.
وان صاحب به برنامه خوش آمدین.
بله
سلامونه. سلام به شما.
ډیر مننه هان صاحب. دا تو ور لوبډل پړاو ته د افغانستان ټیم د وټو او په دغه مرحله کې د ټولو ټیمونو په اړه معلومات شریک کړي.
او افغانستان پاپوا نیوګینی ته په ماتي ورکولو سره د روان شلوریز نړیوال جام د تو ور لوبډل مرحله ته اړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په شلوریز نړیوال جام کې سوپر 8 مرحله ته وځي، چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د افغان لوبغاړو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. الله هم د ګروپي لوبې پاتې دي. افغانستان د دوشنبه را روانې دوشنبه په ماخام د ویست انډیز په ټایم ماخام کې او د کابل په وخت سهار سه شنبه د کوربه ویست انډیز سره د ګروپي لوبو په ترڅ کې مخامخېږي، او دغه لوبونه وروسته نور بیا د سوپر 8 هغه ټولې لوبډلې معلوميږي او چې کوم ټیم له چا سره لوبه لري. البته د افغانستان د سوپر 8 دوه لوبي ورده مخه معلومه شوې دي چې یو لوبه د پنځ شنبه پر ورځ له هندستان سره ده او بل یې د شنبه پر ورځ له استرالیا سره ده. او دا نور لوبي چې لري په سوپر 8 کې هغه ټیمونه لا معلوم نه دي، ځکه دا غوي ګروپي لوبي پاتې دي. هغه ګروپي لوبي چې خلاص شي نو هغه هم د سوپر 8 مرحله ته وزي، بیا د افغانستان نور لوبي هم معلومه نه مشخصه.
بله، خب اون څوک نگرانی ها از نحوه بازی ختمیانه تیم ملی کرکت افغانستان وجود داره؟ با توجه به تیم هایی که در این دور افغانستان با اون مواجه است، فکر میکنین که افغانستان از لحاظ بیتینگ دست بالا داشته باشه؟
تشکر. ختمیانه بسیار اگه اصطلاح خوب شما استفاده کردین در کرکتی را میدل آردر میگه افغانستان. ما با کپتان تیم افغانستان راشد خان صحبت کردم و گفتم که یک مشکل عمده اگر تیم افغانستان داشته باشه به نظر خودتان چیست؟ اونا هم تایید کردن، گفتن که در میدل آردر ما یک مشکل کوچک داریم. اگر دو سه آل راوندر ما، آل راوندر به این معنی که هم بالینگ کرده بتانه و هم بیتینگ کرده بتانه، اونا بتانه همی خلا را پر کنه، ما مشکل نداریم. نظر به بازی هایی که افغانستان تا فعلا انجام داده، سه بازی را تیم قوی نیوزلند را شکست داد، تیم یوگاندا و پاپوا نیوگینی را بسیار با تفاوت بزرگ شکست داد و در گذشته هم از ویست ایندیز بازی را برده. نظر به بازی های افغانستان، ما میتونیم بگیم که افغانستان یک تیم، یکی از تیمای قوی ترین در این جام جهانی پنداشته میشه و تیمای دیگر هم اعتراض دارن که با افغانستان مواجه میشن، چگونه پلان گذاری کنن که در برابر افغانستان بازی خوب انجام بدن. افغانستان یکی از تیمای
خب هانتب، از بازی ها سه بازی گذشته که افغانستان برنده شده صحبت کردین، چی فکر میکنین مبصرین یا کسایی که تبصره میکنن چی میگن استراتژی که افغانستان در سه رقابت گذشته به نمایش گذاشته باعث پیروزی تیم افغانستان در آینده هم خواهد شد؟
افغانستان در دو بازی اول خود اول بیتینگ کردن و در بازی که دیشب بوده یا به وقت افغانستان امروز صبح بوده بسیار یک استراتژی متفاوت اینا عملی کردن، به این معنی که کره را بردن یا تاس بردن و به تیم مقابل گفتن که شما بین بیتینگ کنین ما بالینگ میکنیم. دفعه اول بود که افغانستان در این جام جهانی به چیزینگ یا به دست آوردن هدف تصمیم گرفتن و استراتژی بود. یک زمان فکر میشد که بازیکنان یا توپزنان افغان به مشکل مواجه هستند، مگر در استراتژی خود افغانستان هم کامیاب بود و راشد خان گفت که به خاطر از این استراتژی را عملی کردن که امو قوت خود در دست آوردن هدف هم معلوم کنن که در آینده اگر چنین کار میشه که اینا متوجه باشن و بفهمن که نقطه ضعف و قوت.
هانس بیا لند وقت لرو که لند جواب را که د پنجی تیم سره د لوبیدو څخه وروسته افغانستان کوم درسونه باید واخلې تر څو وکول شي پراتون کې پړاو کې خو لوبيږي؟
او دا تاسو کله لوبه غټینو ساغه مشکلات هیریږي، مگر د افغانستان میډل آرډر بیټینګ لا هم مشکل لري. ونګولې دوی چې په میډل آرډر کې افغانستان لا هم هغه څه ثابت بیټسمن نه لري، که څه هم بازرونداران دغه خلات ډېر ډکې، مگر افغانستان په اوږد مهال کې باید په میډل آرډر کې یو قوي او ثابت یو دوه لوبغاړي پیدا کړي او یو در تخصل کړي شي. نو زما په نظر البته دا به وي چې افغانستان په لومړی بیټینګ کې ښه ده نسبت دا چې هدف ترلاسه کړي.
ډېره مننه هانس صاحب تاسو له معلومات نه.
خب قسمی که میبینیم برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه.
تر بیا خیلی چاره،
شب روزتان بخیر. I'm not afraid.